بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو نن د افغانستان په اړه خپلو کې بحثونه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه غونډه کې برخه لري. ریپورټونه وایي چې په پنشیر ولایت کې د مځکې د خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 300 کورونه ویجاړ شوي دي. او د پاکستان پولیسو د دغه هیواد د مسلم لیگ نون ډلې سلګونه غړي نیولي. دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په دې مخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزاج ملاند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکی. د ناتو عمومي منشي وایي نړیوال ځواکونه به له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې سي. د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 9 سرتیري وژل سوي دي. او د پاکستان مسلم لیگ ګوند وایي د پنجاب حکومت یې سلګونو کارکوونکي نیولي دي. بشپړه خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي نړیوال ځواکونه به له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې سي. ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته دا خبره هم وکړه چې تر 2024 کال پورې به ناتو او ملاتړ یې د افغان ځواکونو روزنې او مالي مرستې ته ادامه ورکړي. د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ناتو د 9 غړیو هیوادونو مشرانو او د هغو هیوادونو مشرانو چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ هم وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 9 سرتیري وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په نورو برخو کې لسګونو سختریزي په هوایي حملو کې وژل سوي دي. د کندوز ځای چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر پل مومن او قرلیق کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نښتې تر نن سهار روانې وې. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي. د زیاته کړه د وای افغان امنیتي ځواکونو حمله پر شا تمبولې ده او جګړه پای ته رسیدلې. د دې حملې په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وژل سوي دي او له بده مرغه 15 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې شویدو په پیښه کې 14 کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بیړنیو مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپتر په وسیله دغې سیمې ته لیږل سوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدي نن ویلي چې ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر د اعلامیه له مخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځای امر کړی چې د پیښې قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. لاریون کوونکو نن د سمنګان او مزار لوی لاره تړلې او سلګونو موټر او مسافر منتظر پاتې دي چې لاره پرانیستل سي. د عبدالصمد په نوم یو لاریون کوونکی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جنبش ګوند د لوړپوړي غړي نظام الدین قیصاري تر خوش کېدو په خاطر مظاهره کړې ده. نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی دي چې لس ورځې مخکې په فاریاب ولایت کې د زورواکي او قانون ماتونې په تور ونیول سو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند وایي د پنجاب حکومت یې سلګونو کارکوونکي نیولې دي او په دې کار سره یې د دوی انتخاباتي کمپاین ته خنډونه جوړ کړي دي. د دې ګوند یو مشر مشاهد حسین نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې سبا ماښام د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف له لندنه لاهور ته راستنیږي او حکومت هڅې کوي چې غړي یې هرکلی ونه کړي.
سبا موږ احتجاج نه کوو، موږ یوازې هوایی ډګر ته ځو او د میا صاحب هرکلی کوو. بس موږ دا هم ویلی دي چې دا هر څه به سوله ییز وي.
په داسې حال کې چې د جولای په 15 انتخابات کېږي، محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درغلیو په قضیو کې په 10 کلونو او د لور مریم نواز په 9 کلونو باندې محکومه کړه. د پنجاب وزیر اعلی حسن عسکری له ډان تلویزیون سره پرون په یوه مرکه کې وویل چې دی د مسلم لیگ نون د غړیو له نیول کېدو نه دی خبر. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ناتو د سرمشریزي پر مهال د تر انتقادونو وروسته د دې ائتلاف غړي هوادونو د دفاعي لګښتونو د زیاتولو غوښتنه منلې ده. د نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو متحدانو سره تر نه پلان سوي بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې د دې ائتلاف غړي منلې چې له خپل وخت مخکې به د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% په دفاعي برخه کې مصرفوي. ناتو په 2014 کال کې ویلي وو چې تر 2040 پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر دفاعي برخه مصرفوي. ترامپ زیاته کړه چې ناتو به اضافي 33 میلیارد ډالر د دفاع لپاره ځانګړي کړي. د هغه په وینا تر دې ژمنې وروسته ناتو متحده قوي او بې ستونزو ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسیې رسنیو د راپور له مخې ولایتي له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی دی. د روسیې انټرفیکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنهي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدی اسامی هم ګډون کړی وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې نن په بروکسل کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان سره د دې تړون د مرستو پر دوام ټینګار وشو او د راتلونکو لپاره ژمنې تازه شوې. پر دې سربیره به مولا دې خبر کو چې په پنشیر ولایت کې په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو پیښې لسګونو خلکو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او لږ تر لږه 300 کورونه یې ویجاړ کړي دي. دا به موري چې نن د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسوه او تر نه معلومې نیټې د پاکستان سفارت په مقابل کې اعتراض پایل کړ. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان پولیسو د دې هیواد د مسلم لیگ نون ډلې سلګونه غړي نیولې دي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د مشرانو د غونډې دویم ورځ وه. نننۍ ورځ کې ډیر بحثونه پر افغانستان متمرکز وو. دا چې په غونډه کې کومې مسلې څېړل شوې دي، څه پرېکړې شوې دي، په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې د بروکسل دغه نننۍ غونډه چې تر ډیره په افغانستان باندې راڅرخېده، په دې کې د افغانستان په تړاو څه خبرې رامخته شوې؟
ان چې د مننه ناتو او شریکانو یې نن تر ویګړې غونډې وروسته چې په دې غونډه کې د افغانستان چارواکي جمهوریت سرچپنې او اجرایي رئیس عبدالله هم وو، پر پاکستان تر دې غونډې وروسته دوی ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي، د ترهګرو د مالی مرستو مخه ونیسي او پرې نشته چې ترستان د پولي پورې غاړه بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د قسمتر ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان حد کرای کړی دی. د دې پلان مخې کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې افغانستان کې د سولې راوستو او تاوتریخوالي کمولو کې به همکاري کوي. او ان څه په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې باثبات افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان یې هڅولی دی چې د افغانستان د سیاسي روغې جوړې حمایت ته ادامه ورکړي. په دې اعلامیه کې تر غونډې وروسته خبره شوه پر طالبان هم ژغ شوی دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د خبرو سره یو ځای شي. او د دې غونډې تر څنګ وروسته بیا د ناتو عمومي مشر یانس ستولتنبرګ خبري غونډې ته خبري وکړي او د وویل چې نړیوال ځواکونه له شرایطو سره سم په افغانستان کې پاتې شي. چې کله د پوینا شرایط په افغانستان کې مناسب شول، امنیت راغی، سولې ټینګ شول، نو نړیوال ځواکونه به هم د خاوره پریشتي. یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې ناتو د مشرانو د غونډې پر مهال خبري غونډې ته دا هم وویل چې تر 2023 کال پورې به ناتو ملاتړي د افغان ځواکونو روزنې او مالی مرستې ته ادامه ورکوي. انسب د دې غونډې ترڅنګ جنې نوري غونډې هم شته. مثلا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اروپا د شورا له رئیس ډونالد تسک سره د خبري وکړي. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري شوې دي او ولسمشر غنی په دې برخه کې پر سیمهیز همکاري ټینګار کړی دی او ویل چې د سعودي عربستان دریس اوس مثبت شوی دی او دا غونډې لا هم ادامه لري او ټاکل شوی دی چې د بروکسل په وخت باندې د 5 بجو خواته بیا د افغانستان جمهور رئیس له جنو مشرانو سره وګوري یعنی تقریبا نیمه بجه د کابل په وخت انسر.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر موږ بل تاسو سره بیا په تماس کیو او اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکو. په ځانګړې توګه دغلته د افغان هیات چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې په بروکسل کې دی د دوی د لیدنو کتنو په اړه مننه درنه کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خبرونو کې مو اوریدل چې د پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو په پیخه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ازادي رادیو خبريال په سیمه کې په تیر خبرونه کې ویل چې ځای خلک ورته ویلي څور لس کسان نادره کړي او ګمان کیږي یا ویره ده چې دوی با په دغه مزکه خویدنه کې مړه شوي. د پیخې پاړه مې له احمد هنائش څخه پوښتل. هغه ویل
په دې پیخه کې تر اوسه ویل شوی ده چې سرچینو منابعو مونږ سره خبره کړې ده په سیمه کې هغوی وایي تر اوسه سرولس کسان نادرکه دی چې احتمال زیات په کې دی چې هغوی مړ شوی ده او د خساراتو کلکه ډېر دی ځکه چې دا یو سیلاب غوندې نه ده. دا یو انفجار غوندې اوبه د لاندې د غرنۍ لاندې یو انفجار غوندې فوران لري اوبه او په دې خاطر ټولو لارو بندې او ټولو خدمات قطه شوې ده په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطه شوې ده او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې هغوی په مرستو باندې ضرورت لري اړتیا لري ځکه چې د زخمیانو دپاره تو هیڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې هکله وایي د سرچینو د مقامات چارواکو مسیمه ایزو چارواکو یا وایي هڅه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغوی ته باید رسیدل لومړنۍ رسیدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړله موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واستوي یا له سیمې زخمیانو باسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې آیا رښتیا دغه ژغورونکي ډلې رسېدلې دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس په لاره دي. هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
دوستانو احمد حنای شو چې له سیمې په پنشیر کې د مزکی د خویدو د پیخې پاړه حال راکو.
ازادي خبری مجله اوري.
د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسوه او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په وړاندې اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وایي د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس هم په کابل کې د دې حرکت له غړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت ته تلل مل وو او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او دوی وزغواړي تر نامعلوم مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. له دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مغوښتنه دا ده چې دغه سولې کاروان سره یو ځای شي تر څو هر کور کور ته کوڅه کوڅه ته موږ د سولې دغه پیغام ورسوو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسوو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کې کومکونه کې موږ هر کلی وي ته یو شل وره درو شي خو هغه خلک چې موږ ته تروریستونه لګي جنگونه کې اینه مغوښتنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې ده نه کې.
د هلمند ولسی حرکت لغړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کېږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر د ولسوالۍ آزرا.
ته چې یو مایوب یې او دا اوس خپل بایسکل سره دی روانې، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دغه پیغام ده چې وروګل خدای ته نور ګوري، قرآن ته ګوري چې دا وسلې وروګل په ځمکه کېدی او راشي د سولې تړون سره یو ځای شي.
Thank you.
د سولې لپاره د دغه ولسی حرکت غړي وای چې دوی به تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دوی وای چې پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل غږ پورته کړي او له افغانانو سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې په کابل کې د سولې فعالانو نن د روسیې د سفارت په وړاندې خپل پرلت پای ته ورسوو. تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان د سفارت په وړاندې اعتراض پایل کړ. خو د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ او یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ مشر وای طالبان باید له رامنځته شوي فرصتونو استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کینی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علماو او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنځمه پورس په غونډه کې لیا د پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغه غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علماو وروسته پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسیدو لپاره خوشبینه کړې دي. دوی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
طالبانو مشخ کو چې طالبان وړونو مشته چې نمائندگان خفل ولست تاسی مراجعه وکی راسی بیلون افغانی سوله وکی کشینی پا دی وطن کی مرز درگو هر ولایت چم تاسی غواری قومون استا ولسون استا ولما استا زوانان استا او طول دی دفار لیوالا دی چی پا سوله کی حتی خفل دی سر پا کمت بانی دغه ګام ته هر کلی وای او درس یې ستای سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حملې په کلکه وغندلې او ناروایي وبللې او په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام د ټولو اصولو او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ور نه کړي. په دغې غونډه کې د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه، خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په خاطر ګډون نه و کړی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه په عربستان کې دا غونډه داسې وخت جوړه شوې وه چې د روان کال د روسیې په میاشت کې له 2000 نه ډېر افغان عالمانو هم په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تېرونی په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیت پلاوی وټاکي، خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هڅې داسې وخت ډېرې شوې چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو له وروستۍ پریکړې د هرکلي ترڅنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې محمد عمر شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوای عمومي جهان اسلام مصر است.
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومي مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتي اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی.
جنگ ناروا است.
ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ تر ډیره د بهرنیو لخوا سازمندهي کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د دوی وینا په کم کې اختر کې درې ورځې ور بند و، خو د چې کده جنگ کې لخوا به وغوړي کولای شي یو بل سره په خبرو د هیواد تسول راولي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پیل شوې نظامی عملیات پای ته رسیدلې، خو خلک له حکومت غواړي چې یا ورته د ملي اردو او نورو ځواکونو پوستې جوړ کړي او یا هم ورته سیمه ییز پولیس منظور کړي څو دوی د خپل کلی کور ساتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل لار هلان وري اورو.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره کې د تیرې جمعې په ورځ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ پوځي عملیات پیل کړل. دغو عملیاتو چې د یک شنبه ماښام پورې دوام وکړ بي له کومې نښتې او مقاومت پای ته ورسېدل. افغان ځواکونه د کرچندو تر سیمې وړاندې لاړل، خو د سیمې اوسیدونکو وایي کله چې حکومتي قواوو په کوم ځای کې عملیات کړي ډېر زر له سیمې راوتلي او نیول شوي ځایونه یې بیرته وسلوالو مخالفینو ته پرېښي دي. د مزار دری وسیدون کی همکار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک حکومت ورته د ملی اردو، ملی پولیسو او عامه نظم پولیسو پوستې نشي جوړولې، نو باید د محلي پولیسو تشکیل ورته منظور کړي څو ولسونه په ډاډه زړه په خپل کورونو کې ژوند وکړي.
باید د محلي پولیسو کنډک مونږ ترا کی چون چې دا دره 15 کیلومتر د چپې درې د کونړ سره سرحد لري، غردار سیمه ده، باید دې کې مونږ ته محلي پولیس راکی او چې ترڅو د قومونو مونږ یو انسان یو طبي حق لري، مونږ ژوند حق لرو چې ژوند تیر کړو.
د یادی ولسوالۍ ولسوال محمد ولی خدام هم وایي چې له مزار درې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه راوتلي، دوی هم د ولایت مقام ته د محلي پولیسو په اړه د خلکو غوښتنې په لیکلې بڼه لیږلې دي او ورته ډاډ ورکړی شوی دی چې په مزار دره کې د امنیت ټینګښت لپاره ښه پلانونه لري. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پوستې جوړ کړي.
هلته موږ بزونه ایجادو، پوستې ایجادو او دا مشکل به انشاءالله راپکی او دا ماتم دغه ستونزې رسیدلې دي. دا تشویشونه نورګل ولس لري او هم د څوکۍ ولس د ډیوګل په استقامت لري، دا ماته رسیدلې دي او په دې برخه کې به انشاءالله لازم اجرات کوو.
چارواکي او خلک وای په کونړ کې اوس مهال شاوخوا 3000 مهاري پولیس موجود دي چې ورسره امنیت ښه شوی او کچیرته په لري پرتو درو او سیمو کې هم سیمه پولیس په کار پیل وکړي، نو هلته به هم د هوارو ساحو په څیر ناامنی راکمه او د حکومت واک به تر لري ساحو ورسیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمال زون کې د روانو نامنیو لامل په بلخ کې د وزګاری د کچې زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د دې کمیسون مشر سید محمد سامی وایي له یو لوري حکومت نه دی توانېدلې چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي او له بل لوري نامنی سبب شوی چې پانګونې مخه ډب شي، چې لامل یې په بلخ کې بیکاری زیاته شوې. مجیب الرحمن حبیب زای په اړه رپورټ لري.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په بلخ ولایت کې د وزګرۍ د کچې لا زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي په دې زون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د بیکاری کچې زیاته کړې ده. سید محمد سامی وایي چې هم دولت نه دی توانېدلی تر څو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې مناسب برنامه پلي کړي او هم ورځ تر بلې زیاتېدونکي نامنۍ په بلخ کې د پانګونې مخه ډب کړې چې یاد ستونزو د ولایت کې د وزګارۍ کچه زیاته کړې ده. سید محمد سامی پاړه وایي
دولت هم د پنځه کې برنامه شیل دقیق پښته باشه پر ایجاد مشاغل و موجودیت نو امنی ها، جنگ ها، حملات تروریستی هم سبب شده که میزان سرمایه گذاری ها به حد اقل ترسه.
پم دې حال کې په مزار شریف کې ګڼ شمېر ځوانان هم شکایت کوي چې د لسانس او ماسترۍ په سطحې لوړې زده کړې کړي خو د حکومت د بې پامۍ او بې برنامګۍ له امله وزګار دي. دا ځوانان وایي چې د وزګارۍ زیاتوالی سبب شوی چې ګڼ شمېر باسواده کسان د مخدره توکو استعمال ته مخه کړي او یو شمېر نور دې ته اړ شي چې په غیر قانوني کارونو لکه غلا، قتل او تروریستی فعالیتونو لاس پورې کړي. غلام علي د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د لسانس په کچه یې لوړې زده کړې بشپړې کړي خو په دولتي ادارو کې د فساد، د حاکمیت او ځوانانو ته د کارموندنې د زمینی نشتون له امله وزګار او بې سرنوخته دی. هغه ازادي رادیو ته داسې وویل:
بیکاری ازاد گذشته بخی، خودم لسانس هستم بیکار، دو سال است که من بیکار هستم. دوستایی دارم که تو عدس بیکاری یا پودری میشن یا دوز پنتون فارغ میشه ماستر، اما بیکار. از دولت همین تقاضا رو داریم که کار در مردم مساعد کنه.
فیصل د مزار شریف بل اوسیدون کیده، هغه هم لورت استونز سر ټکوي. فیصل وایي چې په خصوصي سکتور کې د کار زمينه لږ مساعده ده خو هلته هم هغه کسان کار مومي چې د محلي دولت لا چارواکو سره اړیکې ولري او دولتي بستونه هم په پیسو پلورل کیږي. فیصل په بلخ کې زیاتېدونکو وزګرۍ پاړه وویل:
شهر مزار کار نیست، جوان ها همه بیکار هستند، باید تمام پروژه های خصوصی که فعلا کار دارند دبست دولتی، اینجا فامیل پاکستانی ها کار میکنند، دیگر مردم ها کار میکنند، پروژه های خصوصی دارند، در جوان ها کار نمیرسند. دو ماه شده بیکار هستند، سر چوک میرم، اینجا هم گرمی هستیم، اینجا بیشی بیشی پس خانه میرم، این تو زمینه کار مساید نیم.
پامدی حل که ده بخت کار و طولنیز و چار و ریاست مسئولان سره لده چه ده وزگار کارګری د کچ زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په هڅه کې دي چې ډېر ژر ګڼ شمېر باسواده ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یاد ریاست مشر متی الله متین ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې 1300 کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. هغه په دې اړه وویل
توفیلا ما حداقل 18 نفر به ادارات دولتی و به بعض فکتورهای خصوصی و سایر بخش ها ما معرفی کردیم. تقریبا در حدود 2 میلیون نفوذ ایجا زندگی میکنه و این تعداد کاریابی که برای فعلا شده البته بسنده نیست.
دا په داسې حال کې ده چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې هم زرګونه ځوانان د کار زمینې د نشتون له امله ځورېږي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان پولیسو دا دی هواد دا مسلم لیک نوندلی سلگونه غیرده نیولیدی. دا کسان دا پاکستان تر عام و انتخاباتو و اونه مخ که با بیلا بیلو خارونو که نیول شوی. پاره اسمت ساروان ریپورت لری.
د پاکستان یو پولیس چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل د دې ترڅنګ چې د مسلم لیګ نون تر سلو زیات کارکوونکي او غړي نیول شوي، دوی ته امر شوی دی چې په خپلو سیمو کې د نواز شریف د مسلم لیګ فعالان د دې لپاره ونیسي چې د ګډوډۍ مخه ونیول شي. د نواز شریف د مسلم لیګ ګوند خلاف دا ځپونکي اقدامات په داسې وخت کې پیل شوي چې دغه ګوند مشران د پاکستان پوځ د هیواد د بې ثباته کولو لپاره پر هلو ځلو تورنوي او د ګوند مؤسس نواز شریف ژر پاکستان ته ستنی شي. محکمې نواز شریف په 10 کاله بند محکوم کړی دی. د مسلم لیگ نون ډلې مطبوعاتي مسؤول محمد مهدی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د دغه ګوند شاوخوا 1500 غړي دیول شوي او د ځینو مسلم لیګیانو کورونو ته پولیس ننوتی دي. د پاکستان د سنا جرګې غړي او د مسلم لیگ نون یو مشر سناتور مشاهد حسین د نیونو په اړه آزادي رادیو ته وویل
په پنډی
کې سناتور چودری تنویر په اسلام آباد او راولپنډی کې 240 مسلم لیگیان په لاهور کې تر اوسه پورې 150 تنه او سلګونه نور د پنجاب په نورو برخو کې نیول شوي دي. د دغه ګوند غړي وایي حکومت غواړي په دې وسیله د نواز شریف تر راتګ په مهال د هغه خلاف د محکمې د پریکړې پر ضد دوی له اعتراضونو را وګرځوي. په پاکستان کې د احتساب محکمې تیره اونۍ نواز شریف د لندن په مرکز کې د قیمتي اپارتمانونو د رانیولو او په فساد کې د لاس لرلو په تور په 10 کاله بند محکوم کړ. نواز شریف ویلي چې محکمې د دې خلاف په سیاسي انګیزه دا پریکړه کړې ده. د همداراز د پاکستان پوځي استخباراتي اداره ISI تورنه کړې چې د ده د ګوند پر کاندیدانو فشار راوړي چې خپله وفاداري بدله کړي او د روان جولای د 6 نیټې په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ودرېږي. د پاکستان پوځ چې دغه هیواد د عمر په نیمایي دوره کې واک په لاس کې لرلی او په 1999 میلادي کال کې د نواز شریف حکومت په کودتا وپرځاو، د نوموړي د ګوند په ځپلو کې لاس لرل ردوي.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا او روسیې د ولسمشانو لراتلونکي لیدنې هرکلی کړي. صفی الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د بریتانیا او روسیې اړیکې په مارچ میاشت کې د بریتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو ګاز د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا تر مسمومیدو وروسته خراب شوې، خو بیا هم د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تریزا می پرون د ناټو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تریزا می د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې په اړه یو هیله بښونکې ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای په 14 یعنی 4 ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تریزا می ویلي په دې اړه قاطع دریز لرو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي، موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. می چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري، په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو په رد او بدل تیره شوه. امریکا وایي اروپایي هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پرې کوي او باید د لګښتونو د پرې کولو لپاره خپله ونډه د کال له 2 سلونو څلور سلونو ته ورسوي. ناتو که څه هم په خپل منځ کې د ونډو په پرې کولو مخالفتونه لري، خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خوله دي. د دې سازمان د سرمشریزي په پرونی بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوی چې موږ به د یووالي، ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناتو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډډه وکړه. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وویل ناتو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناتو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. زه درنه د نن ورځې لپاره اجازه غواړم. زما بل همکاره فرشته نگاه په استودیو کې ده.